شش و FM 104.5
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماسپښین 2 بجې شوې د اوسنی رادیو د دې سات په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام مو بغلان ولایت ته ځانګړی دی. کدل بغلان په اړه پښتون یو نظرونه لري د افغان بیسیم د 93 شمیرې لاره راوستوي. ورسته به د ټلیفون شمیرې اعلان کړم او د خبرونه ملمانه هم درو پیژنم. خو اوس توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا د بهرنی چارو وزیر د بین الافغاني خبرو د پایل په مراسمو کې ګډون کوي. په خوست کې د 13 په 14 د ملي اردو د وسرتيري په واده کې شوې او امریکا نن د سپتمبر په 11مه پر دغه هواد د القاعده شبکې د ترهګریز برید 19مه کلی زلمانځي. بشپړ خبرونه تاکل شوی د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پایل مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ماښام یو خبری غونډه کې دوه ته د پامپیو د تاګ خبره وکړه.
په ډیر ویار سره اعلان کولای شم چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن مازدیګر د یو تاریخي سفر او د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته ځي.
په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغان دولت او طالبانو له مرکچی پلاو غوښتنه کړې چې د خبرو بریالیتوب ته کار وکړي او زغم او نرمښت وښيي. ټاکل شوې دغه خبرې سبا شنبه په قطر کې پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او یو شمیر نور لوړپوړي چارواکي نن د دغو خبرو لپاره دوحې ته روانېږي. د امریکا ټاکنو ته ولاړ ډیموکرات نومان جو بایدن وایي کبریالای شي افغانستان او عراق کې به خپل یو شمیر سرتیری وساتي. د پټکو دغه سرتیری به په دغه جګړه ځپلو هیوادونو کې له ترهګرۍ سره مبارزه کې مرسته کوي. بایدن د امریکا پاوز پورې تړلې سټار ان سټرایپس ورسپانې ته ویلي د ځواکونو د کمولو ملاتړی دی خو لا هم د ترهګرو ډلو او داعش حضور ته اندېښنه لري. بایدن ویلي دای د دې غوښتونکي دی چې د 1500 تر 2000 شاوخوا پورې عسکر دغه هیوادونو پریک دی. خداش میری مشخص کړی نه دی چې هر یو هیواد کې څومره سرتیری باید پاتې شي. د افغانستان دفاع وزارت وای په خوست کې د 13 په 14 د ملي اردو دی او منسوب د واده په مراسمو کې شوې ده. د وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي له 14 دونکو توکو ډاک موټر سایکل په 14 کې دوه سرتیری او دوه ملکیان وژل شوی او 12 نور ملکیان ټپیان شوی دي. په خه د مرکز اړون سلورنا سیمه کې شوې چې تر اوسه یې مسولیت چا نه دی منلی. بلورتا په خوست کې چارواکي د 22 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د امنی قمندانې ویاند عادل حیدر وای طالبانو برایل مړی په قلندر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستي برید وکړ چې ځوابي ډزو کې لس تنه طالبانو وژل شول. حیدر ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې ورته بل برید کې هم طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې.
کشفی راپورونو په اساس د خوست په صبری ولسوالۍ کې هوایي بمبار شوی دی چې په نتیجه کې 12 نفر وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. امریکا نن د سپتمبر په 11مه پر دغه هیواد د القاعده شبکې د ترهګریز برید 19مه کلی زلمانځي. دغه مراسم د کورونا ویروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او ټاکنی سیال جو بایدن به په بیلابیلو وختونو کې په پنسلوانیا کې د دغه پیښې د قربانیانو د یاد یو څلی ته ورشي. په نیویارک کې هم د کورونا ویروس د مخنیوي د تدابیرو له کبله د یاد دغه مراسم په جلا جلا ډول ترسره کیږي. په امریکا کې د 2001 کال و دغه بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان هغه مهال وژل شول چې په نیویارک کې د سوداګرۍ پر دوو برجونو برید وشو او ونړیدل. دا په امریکا تر ټولو لوی ترهګریز برید و چې وروسته یې بیا له عمله امریکا پر افغانستان او عراق بریدونه هم وکړل. او روسي خبر همدا چې د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافت وایي پر روسي ایران او چین پورې تړلو حق کرانو هغه کسان او ادارې په نخښه کړی چې د امریکا لولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن سره اړیکې لري. پرونی اعلان په داسې حال کې وشو چې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندید جو بایدن د کمپاین مشورتي شرکت څرګنده کړه. مایکروسافت ورته ویلي د هغو روسي هکرانو لخوا په نښه شوي چې په 2016 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وه. د ټیکنالوژۍ دغه لوی شرکت وایي داسې ښکاري چې دا هڅې د نومبر د 3مې د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې د هغو هڅو یوه برخه وي چې موخه یې د امریکا د سیاسي کمپاینونو او اړوندو ډلو په نښه کول وي. که څه هم د روسیې د جمهوري ریاست ویان دیمیتری پیسکوف وړمه ورځ دا راپورونه رد کړي، خو ایران او چین لا هم څه نه دي ویلي.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومنئ. د خبرونه چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي بغلان ته ځانګړې ده. بغلان د کندوز، تخار، سمنګان، بامیان، پروان او پنجشیر ولایتونو ترمنځ په 5940 کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی. د پلوخمري ښاري مرکز دی. دا ولایت له پلازمینې کابل سره د افغانستان د کابو ټولو شمالي ولایتونو د ارتباطي لارې په سر کې پروت دی. د بغلان ولایت یو شمېر سیمې ناامنه دي. په دې خپرونه کې مو تر دې مهاله د بغلان د والي ویاند ښاغلی محمد نذیر نجم ملمه دی. د بغلان ولایت ځینو استازو ته مو هم بلنه ورکړې ده. کېدای شي د خپرونې په ترڅ کې له هغوی سره هم تماس ونیولی شو. له تاسو درنو اوریدونکو څخه هیله ده چې که د بغلان په اړه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، یا د دې ولایت د چارو د ښېګڼې لپاره کوم وړاندیز لرئ، د افغان بي سیم د 1973 شمېرې له لارې راوستوئ. د ټلیفون شمېرې وروسته اعلانوم. د سکایپ پته هم درښایم چې په مستقیم ډول سټوډیو ته ټلیفون راوکئ او زموږ له درانه میلمه د بغلان د والي له ویاند محمد نذیر نجم څخه پوښتنې وکئ. نجم صاحب، تاسو تر کله وایم؟ نجم صاحب مهرباني.
بله زموږ غږ لرئ؟
بله بله ستاسو غږ.
سلامونه ساروان صاحب تاسو ته، استاذ د رادیو اوریدونکو ته هیله لرم چې د کورونا له ګردن څخه به د افغانستان ټول ملت او تیر ستاسو د رادیو اوریدونکو په امان وي. او بل ساروان صاحب زموږ غږ لرئ؟
بله بله ستاسو خبري اورو. تاسو د کورونا یادونه وکړه. اول پم دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایي بغلان په خپل په حال کې دی، کورونا کم شوې ده او که د پخوا په شان لا هم شته؟
بغلان ولایت کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، بغلان ولایت یو د هغو ولایتو څخه دی چې د جغرافي او ستراتیژیک اهمیت له لحاظه د مرکز د خورا اهمیت لرونکي ځکه د شمال دغه ولایت چې دی دا د مرکز سره وسلوي. د کورونا په برخه کې باید ووایم چې متاسفانه بغلان یو له هغو ولایتو څخه دی چې د ایران څخه د ډیرو کډوالو لرونکي دی. نو کله چې د په ایران کې د کورونا شپشپې پیل شوې نو بغلان ته تقریبا 2000 هغه کورنۍ چې البته په ایران کې ژوند کوو دغه بغلان خو راغلل. نو متاسفانه ځینې په دوی کې البته د کورونا پرانس باندې اخته وو. نو دوی البته لومړنۍ پیښه چې بغلان کې سب شوه د نهرین په ولسوالۍ کې وه او دا هغه کورنۍ وه چې د ایران څخه نوې راغلې راستنه شوې وه. نو موږ سمدستي د هغو پیښې د سبدېدو څخه وروسته د مرکز د هدایت سره سم کومه کمیټه چې جوړه شوې وه، د کورونا عالي کمیټه، نو موږ هم په ولایت کې هغه د مرکز په هدایت باندې کمیټه جوړه کړه او سملاسي مو ځینې تدابیر چې هغه وکولی شي د کورونا له مران څخه موږ هیوادوال په امان کې اوسي موږ هغه پیل کړل. په درې دروازو کې البته د خنجان، د رباتک چې له سمنګان سره موږ پوله لرو او همدارنګ د کندوز خوا د صحی ټیمونه مو استخدام کړل تر څو دوی صحی چک وکړي. هغه کسان چې د کورونا په رنس البته اخته وي هغوی صحی مراکزو ته ولېږدوي. ځینې نور تدابیر ښار مو قرنطین ته بوتي او تر دې البته چې متاسفانه ځینې زموږ ځینې کسبکاران او هغه کسان چې وړه البته کاروبارونه لرل او غوښته زیان واوخته، ولیکن موږ د بغلان محلي ادارې ډېرې کوشش وکړو چې دا قرنطین وغځوي او البته هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د کورونا په هغو حالت کې چې البته په افغانستان کې ګراف یعنی ډېر جګو په ښار کې لګڼه ګڼه وکړي او محافلو ته لاړ شي. موږ عام ځایونه بند کړل، هوټلونه هم د ودونو بند کړل او همدارنګه ځینې نور تدابیر چې لازم وو هغه هم پلي کړل.
ډېره مننه.
سخته را دي هغو تدابیرو په
نیولو سره وضعیت بدل شوی دی،
نزولي حالت ته بوزو.
ډېره مننه نجم صاحب. کور ودان په بغلان کې نامنې هم ډېرې دي، خصوصا په دې وروستیو ورځو کې په مرکزي بغلان کې، او دا مرکزي بغلان له ډېرو کلونو راهیسې نامن دی، ولې اساسي چاره نه کیږي؟
جناب سروان صاحب، لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، البته وروسته د حمل د 1499 کال نه د دولت د مخالفینو ستراتیژي بدله شوه او دوی اعلان وکړ چې موږ به شمالي ساحې د افغانستان د کنټرول لاندې ونیسو، ځکه دلته د موږ البته کاروبار او هغه اقتصادي راکړه ورکړه چې پاکستان سره وه د کراچۍ له بندره ده البته تقریبا $4 میلیارډ نه ډیره راکته شو، نو دو لپاره موږ ټول صادرات او واردات البته د حیرتان او شرخان بندر لخوا نه شو. نو دوی مخالفینو وغوښتل چې دوی شمال باندې البته ولکه واچي، خصوصا د بغلان ولایت دوه لوی شاراګانې چې اول نمبر شارا او دریم نمبر شارا، البته اول نمبر شارا بغلان مزار او دریم نمبر شارا بغلان کندوز ده، چې البته ټول ډېر مهم مواصلاتي لارې دي، دا تر کنټرول لاندې ونیسي او په دې منوال سره البته د 1499 کال پر اتک سره البته د شمال ډېری ولایتونه البته ناامن شول، او بغلان نیو له هغو ولایتو چې چون دوی غوښتل چې دغه هلته ځینې تخریبانه اعمال ترسره کړي او دا ولایت البته د خپل تهدید لاندې راولي. بیا هم د بغلان محلي ادارې البته د دوی دغه شوم اهداف البته شنکل، او موږ وکولای شو چې د بغلان لوی لار البته بغلان مزار چې اول نمبر شاره ده موږ دا امن کړو، او بلته او په دو لار موږ درې څلور بیزونه افراز کړل چې اوس فلحال دغه شاره البته امن ده. متاسفانه یو څو وخت وړاندې البته د مرکزي بغلان ولسوالۍ د فابریکی سیمه کې د دولت مخالفینو یو شپه البته تهاجمي حمله وکړه چې په ترڅ کې له نهم سړک څخه د اتم سړک څخه تر دولسم سړک پورې ځینې سیمې دوی په ولګه کې راوستي. خوشبختانه د بغلان محلي ادارې هغه د مدبرانه پلانونو په ترڅ کې مونږ وکولای چې په ظرف د 12 ساعتو کې بیرته دغه سیمې د دولت له مخالفینو څخه ونیسو او خپل امنیتي ځواکونه دغه ته مستقر کړو. وضعیت فلحال اوس البته په کنټرول کې دی. ځینې هغه سیمې چې البته له پخوا نه د دولت د مخالفینو تر ولکې لاندې وي او ډېر محدود سیمې چې دوی هلته میشتي او دوی له مغو جنه البته حمایه کیږي او البته هر شی چې دوی کوي هغه سیمو کې اوس هم شتون لري. خوشبختانه موږ له افسرانو لري د بورکی ولسوالۍ دي دهنی غوري ولسوالۍ سي تقریبا 2.5 کال د دوی البته تر ولکې لاندې وا موږ وکولای چې دا ولسوالۍ د دوی له نفوذ نه خلاصې کړو د افغانستان د اسلامي دولت د بارخ تر چتر لاندې راول.
بله ډېر زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. د خبرونه بغلان ته ځانګړې ده، او د بغلان د والی ویاند محمد نذیر نجم زموږ میلمه دی. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو درنو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلانوم، او د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې له لارې مو هم یو شمیر پیغامونه او پوښتنې راستولې دي چې له ښاغلي نجم سره به وروسته شریکې کوم. له لنډې خبرتیا وروسته قلم او کاغذ تیار کړئ چې د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې.
د د ټلیفون شمیرې 0799235 بل شمیرې 0923255 که انټرنیټ لري سمشت سکایپ ته د رادیو ډاٹ ازادي رادیو ټکای ازادي او د افغان بیسیم 0923 شمیره ستاسو د پیغامونو لپاره ده. اوس هم یو اوریدونکی د ټلیفون لاري لرو ځان راو پیښنی.
سلامونه ونی کیلې سروان صاحب ته او ترزنګ محترم ملمانه صاحب ته سلامونه ونی کیلې وړاندې کوم. عبدالخیر وطن دوست د پروان امریکن
مهرباني کوي وطن دوست.
پښتنه مې دارنګ د تعلیمي کال خو څه کال ډېر وځنډې دی. په بغلان کې مکتبونه تعلیمي کال شروع شوی دی که نه دی شروع شوی؟ درسونه څنګه دي شروع شوي دي که نه؟ او دارنګه دا سخت بارانونه وسول، د بارانو په اړه بغلان کې څه ورانی کړی دی یا کښت زراعت ته یا همدارنګه نورو عام خلکو ته کورنیو ته څرنګه زیان رسولی دی که نه دی رسولی؟ دا دوه پوښتنه مې مننه.
ډېره مننه کوربه دان وطن دوست صاحب. بل اورېدونکی لرو، تاسې هم ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو مهرباني کوئ صاحب خبرې
وکړئ.
مهرباني سید اکبر صاحب،
تاسو په موضوع د خبرونو موضوع باندې نن پیګم
موضوع مونږ د سلامت اوسې کور ودان. بل اوریدون خل روز ځان راو پیښنې. آزادي راډیو مهرباني. مهرباني کوئ صاحب.
سلامونه لیکې له احترامات د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم د لاغه سادات هم د ننګرهار نه.
مهرباني کوئ.
نو زه خو وروربله د ننګرهار باره کښې به د څه ووایم، خو د بغلان د ولایت نه خو معلومات نه لرم چې امن ده یا بې امني ده.
ډېره مننه له تاسې هم مننه. لطفا هغه اورېدونکي د ټلیفون کوي چې واقعا پوښتنه لري، د خصوصا که د بغلان اوسېدونکي ټلیفون وکړي ډېر به خوشحاله سو خپل مسایل مطرح کوي. او یوازې د دې لپاره لطفا ټلیفون مه کوئ چې اواز مو د راډیو خپور شي. بل اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ ستاسو ټلیفون قطع شو. خیر، بل اوریدونکی هم شته، تاسې مهرباني وکړئ. مهرباني، له کوم ځای نه خبرې کوئ؟
محمد عارف د هلمند ولایت.
ښه صاحب، د بغلان په اړه څه پوښتنه لرئ؟
بغلان په اړه مې دا پوښتنه چې د بغلان څو ولسوالۍ دي، څو د طالبانو په لاس کښې دي، څو د حکومت.
صحیح مننه. ستاسو همېشه هم دغه یوه پوښتنه دي هر ولایت په ارتباط چې ما په یادېږي چې څو ولسوالۍ دي چا په لاس کښې دي. بل اورېدونکی لرو، ځان
مکتبونه پاتې شول، په نیمه یال باندې پاتې ژوند زندګي خرابه شوه.
بلې، وبخښئ، ستاسې خبرې پوره وانه اورېدل سوې، له سره ځان هم راوپېژنئ.
د هلمند د مرکزي زندان څخه قدرت الله یم.
ښه، قدرت الله صاحب مهرباني.
دغه مکتبونه د ماشومانو د ځوانانو چې پاتې دي د مکتبو څخه دغه ځواني یې ختمې شولې، ژوند یې ختم شو، پر دا نیمایي حال باندې دا مکتبونه پاتې شول، دا تعلیم و دا سوادونه یې پاتې شول چې دا ولې نه ورلکوي، دا مکتبونه ولې نه ورلکوي؟ بیا د بندیانو پر برابر باندې وروره ملاقاتونه یې بند دي، وروره ماشومان دي ولاړه فکر کوي، پر سړکانو ناستې فکر کوي، ورور دلته ملاقاتونه پر بند کړي دي. پر یوه مابس باندې نه دي، پر ټولو مابسو باندې ملاقاتونه بند کړي. کورنا نشته، شی نشته، وروره د مشرانو سره دغه هیله لرم چې دا
وګورو چې په بغلان کښې هم همداسې دا و که نه ده. کور ودان، کور ودان مننه. سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو مهرباني کوئ صاحب.
وعلیکم السلام جناب شیبر صاحب، تاسو
له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ له سلامونو، ډېر سلامونو نه تېر شه. له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ ځان معرفي کوئ او پوښتنه وکړئ.
زه عبدالغني افغان یم، د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما دغه پوښتنه ده چې بغلان ولایت امنیت څنګه دی او کومې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کښې؟ ډېره مننه،
سلامت اوسئ. هیله ده چې د بغلان اوسېدونکي ټلیفون وکړي. له دې ایسته به کوشش کوو چې یوازې د بغلان اوسېدونکي واخلو. له نورو اورېدونکو هیله ده چې خپل ولایت نوبت چې راغی بیا ټلیفون وکړي. مهرباني کوئ تاسو. مهرباني کوئ، له کوم ځایه؟ مهرباني. عبدالستار اخونزاده صاحب، تاسې هم د بغلان په اړه پوښتنه لرئ؟
بغلان ولایت تعلیمی کال البته متاسفانه لکه ټول هیواد کې د کورونا د مرض له وجې البته تعلیمی کال وروسته پیل شو، نو په بغلان کې هم دغسې مسله شوه چې موږ تعلیمي کال البته اول اسمبلې یعنې وږې په اول باندې موږ تعلیمي کال پیل کړو، او ټول زده کوونکي چې هغه د خصوصي او دولتي ښوونځیو شاګردان دي هغوی د اسمبلې له اوله دوی کولی شي چې ښوونځي ته لاړ شي او ښوونځي د دوی پر مخ پرانیستي دي او استادان د دوی معلمین دوی ته درسونه وایي. او دوهمه پوښتنه یې وکړه چې په بغلان کې البته سیلابونه راغلي که نه. هو بغلان کې بغلان هم یو له هغو ولایتو څخه دی چې البته ډیری سیلابونه راځي، چون موږ د هندوکش او له دې خوا د پنجشیر له هغه سره سرحد لرو، نو په ځینو حالتونو کې سیلابونه راځي چې متاسفانه زموږ د تالاو برفک بورکې جلګې او دانی غوري او ولسوالۍ دا زیان پذیرې دي چې ډیری وخت سیلابونه راځي، او په هلته البته زراعتي ځمکې همدارنګه کورونه تخریبوي. موږ په البته هر کله چې سیلابونه راغلي دي موږ د حوادثو ریاست سم مهاله البته حیات ټاکلی تر څو دې لاړ شي، هلته د خسارې او زیان په تړاو باندې دقیق راپور راوړي او موږ ورسره وکولی شو مرسته وکړو. او دوه مرور عارف له هلمند څخه سوال کړی و چې د بغلان ولایت امنیتي وضعیت او همدارنګه څو ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي او څو ولسوالۍ د خپله حکومت تر ولکې لاندې. البته بغلان ولایت څوارلس اداري واحدونه لري، څوارلس ولسوالۍ لري چې متاسفانه البته دوه ولسوالۍ تقریبا دوه نیم کاله مخکې د طالبانو د ولکې لاندې وې چې یو بورته وه یو دانې غوري وه، او د بغلان محلي ادارې وکولی شي چې دغه دوه ولسوالۍ د طالبان له ولکې نه خلاص شي او د افغانستان د اسلامي بیرغ تر چتر لاندې راولي. اوس البته یو ولسوالۍ هم د طالبان له ولکې لاندې نشته، ټول ولسوالۍ د افغانستان اسلامي دولت امنیتي ځواکونه هلته حضور لري، عملا اداري کارونه ترسره کېږي، او هر څوک مشکل لري کولی شي دوی پرته له کومې ستونزې هلته لاړ شي خپل مشکل حل کړي. بل ورور البته قدرت الله د هلمند څخه پوښتنه کړې وه، هغه هم اگر چې پوښتنه یې د دوست ورور په څېر وه چې مکتبونه څنګه دي او همدارنګه په زندانونو کې د پروازانو تګ راتګ هغوی لیدنه. بالکل لکه څنګه چې مخکې مې ویلې د بغلان ولایت کې البته تعلیمي کال په لومړۍ د وږي پیل شوی، او د زندانونو په تړاو باید ووایم چې د افغانستان د نافذه قوانینو سره سم د بغلان ولایت محلي اداره دوی متحد دي چې هر څوک غواړي خپل هغه زندانی سره لیدنه وکړي، د زندان د اصولو او د مقرراتو سره سم دوی هغه د ملاقات و وخت او ټایم ورته برابروي، کومه ستونزه په دې کې نشته. بل ورور د هلمند څخه عبدالغني افغان پوښتنه کړې وه چې البته د پوښتنه د عارف ورور په څېر وه. اوس د بغلان کې البته لکه څنګه چې ما مخکې وویلې څوارلس ولسوالۍ د افغانستان د امنیتي ځواکونو له ولکې لاندې دي. امنیتي وضعیت البته ځینې وخت دریم نمبر شاره او یو اول نمبر شاره باندې چالتا ډیر فوکس تا او د مخالفین دولت لیکلی خراب وي ولیکن موږ کولای شو چې په ډیر لاند وخت کې هغه امنیتی ننګونه بیرته مهار کړو. او بل ورور د موږ عبد الستار اخونزاده ډیرې ښې پوښتنې وکړلې. البته ډیر اساسي پوښتنې وې. لومړی پوښتنه دا وه چې بغلان کې زیربنایي کار مشوي دوه مې د بغلان د خلکو عمده پیداوار او دریم پوښتنه د صنعتي پارکونه. بغلان ولایت یو صنعتي ولایت دی چې البته موږ تقریبا درې څلور ډېرې بنیادي فابریکې هلته لرو. د سیمنټو فابریکه، د نساجي فابریکه، د لبلبو فابریکه، همدارنګه دوه بندونه لرو. لومړی بند د برېښنا بند، دوم د برېښنا بند. همدارنګه کانونه لرو، د سکرو کان دی. نو هلته بغلان ولایت یو صنعتي ولایت دی. موږ کول وکول چې په دغو شل کالو کې البته د نساجي فابریکه قسمن موږ بیرته فعال کړو. متاسفانه دغه نولس کاله مخکې د نساجي فابریکه کاملا د فعالیت اولیدلې وه، فعالیت یې نه لرلو. همدارنګه موږ وکولای شو چې د سیمنټو فابریکې دوه ماشینونو سره تر څنګ دوه نور لوی ماشینونه چې تقریبا په څلورو ساعتونو کې اوس تقریبا تر شپږ سو خلطو سیمنټو تولیدات دي. یعنی موږ وکولای شو چې دغه تولیدات درې چنده کړو. همدارنګه په زراعت برخه کې موږ لوی لوی کانالونه جوړ کړي دي چې د هغو جملې نه د فابریکې کانال ده چې د خپل د پلخمري ښار لمن نه وځي تر د مرکزي بغلان ولسوالۍ پورې نښلېږي. همدارنګه په زراعتي برخه کې موږ میکانیزه لرو او موږ وکولای شو تر څو د قانونو سره موږ اصلاح شوي تخمونه کومک وکړو او د دې زراعتي سیستم لا پیاوړی او نوی کړو. البته د بغلان د خلکو عمده پیداوار چون بغلان یو زراعتي ولایت دی او هلته وریژه، خټکي، خربوزې را هندوانې زموږ عمده حاصلات دي. او تقریبا د بغلان ولایت اتیا اصلنه خلک په زراعت باندې مشغوله دي او دوی عمده پیداوار زراعت دی. او نور پاتې په دولت کې کار کوي، اردو پولیسو او نور دولتي بنسټونو کې کار کوي، ځینې تجارت پیشه دي. دا د بغلان د ولایت عمده پیداوار. صنعتي پارکونه موږ په بغلان مرکزي بغلان کې موږ پلان لرو چې تر څو یو لوی صنعتي پارک چې د چمقلا د بند سره نښتی دی هلته موږ صنعتي پارک جوړ کړو. تر څو موږ وکولای شو چې د البته د قانون لپاره چې دوی هغه حاصلات البته ژمني یا وړني حاصلات اخلي دوی هلته په صنعتي پارک کې دی اوساتي. همدارنګه موږ یو څو دوه درې میاشتې مخکې د زراعت ریاست په مرسته باندې موږ وکولای شو چې په مرکزي بغلان، ډنډي غوري او ځینې نور ولسوالیو کې څلور سوه پنځوس سردخانې سړې خونې دا ایمار کو دا اوس عملا کار جنرال لري. په تو کې تقریبا څلور نیم زره کسان لپاره د کار زمینه مساعده شوی ده. او دغه سړې خونې چې جوړې شي دوی کولای شي خپل حاصلات په دوو سړو خونو کې وساتي تر څو په وخت او معین سره په یو مناسبه بیه باندې دا وپلوري. مننه.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. کور ودان نجم صاحب یو اوریدونکی حسیب الله حسیب وای بغلان کې جغوندر ډېر کرل کېدل، ځکه چې په بغلان کې د بوري فابریکه وه، ولې دا فابریکه نه فعالېږي چې خلک بیا جغوندر وکړي؟
بالکل لکه څرنګه چې ما مخکې ویلې، جغوندر یا لبلبو فابریکه موږ بغلان کې په مرکزي بغلان چې فابریکې سیمه په نامه ده دغلته لرو. او د دغو فابریکې د بیا ځلي فعالولو لپاره د بغلان محلي ادارې منظم پلان جوړ کړی او موږ راپور البته خپل ریاست جمهوری ته ورکړی ده. او خپل رئیس صاحب جمهور په دې تړاو باندې د بغلان محلي ادارې سره وعده کړی چې انشاءالله د دغو فابریکې د بیا ځلي فعالولو لپاره به دوی کوټلي ګامونه اخلي. انشاءالله چې موږ به په نږدې راتلونکي کې د فابریکې د بیا ځلي فعالولو لپاره شاهدان یو.
بله، یو شمېر نور پیغامونه هم چې د افغان بسیم د تاسو اتل شمېرې له لارې راغلي دي. نجم صاحب تاسو واوري او اوس راته معلومه شوه چې پوښتنې مو په یاد پاته کېږي، نو څو پوښتنې به په یو ځای مطرح کړم. روزي محمد صابر له اندراب څخه لیکلي دي، وایي زما پوښتنه دا ده چې په اندراب کې ډېرې شخصي دښمنۍ شته، د حل لپاره متسکری دی یا چه باید وشی. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالی څخه لیکلی دی و د بغلان له د والی لوایان څخه زما پوښتنه دا ده چې آیا د بغلان په مرکز کې هدفي وژنې او غلاوي شته وکنه؟ دا په یو شمېر ولایتو کې ډېری دي، البته په دې خاطر دا پوښتنه کړې ده. شفیع جان زدران پوښتنه کړې ده چې بغلان کې د برېښنا د پایو د امنیت لپاره ولې جدي اقدامات نه کوي؟ همیشه په بغلان ولایت کې د برېښنا پایه ویجاړی شي. جمال الدین له بغلان څخه لیکي وایي په بغلان کې خصوصا په نهرین ولسوالۍ کې پښتانه او ګجر ځورول کیږي. خان محمد اسلامیار هم د هلمند له نادالی څخه پوښتنه کړې ده، وایي د بغلان د زیاتو ولسوالیو امنیت پخوا خراب و، اوس امنیت بهتره شوی دی او کنه؟ البته د امنیت په اړه خو تاسو ډېرې مفصلې خبرې وکړې، وموویل چې په څوارلس ولسوالیو کې هیڅ ولسوالۍ د دولت له کنټروله خارج نه ده، او دوې ولسوالۍ چې پخوا د دولت له کنټروله وتلې وي هغه هم دولت بېرته کنټرول کړي دي. نورو پوښتنو ته که ځواب ووایست منندوی به یو. مننه.
راز محمد وروپ د پښتنې په جواب کې باید وایم چې اندرا دریګونی ولسوالۍ البته ځینې ذات البینی مشکلات هم شته دي، او د پخوا په څیر نه موږ وکولای شو د بغلان محلي ادارې په مدابرانه پلانونو کې البته موږ هلته یو ګارنیزون جوړ کړی و تر څو دغه غیر مسلم وسلوال چې دي هلته دا راټول او د دوی خالصلاکو، او له دې نه مخکې البته دوه کاله مخکې موږ یو منظم کمیسیون چې تقریبا 22 نفره د اندره د دریګونو ولسوالیو نمایندگان او پکې علما او پکې سپینګیرو پکې موږ دا کمیسیون جوړ کړو، دا کمیسیون موظف کو هغه ستونزې او مشکلات ذات البینی دښمنیان چې په اندره کې وي د طرفانو سره وګورېږي، او د البته د پیسو له طریقه او د منځګړتوب له طریقه او یا هم د نورو حلارو طریقه چې دوی په عامه ساحه کې لري دغه البته دښمنیانو ته دوی د پای ټکی کیږي. خوشبختانه موږ په دې برخه کې لازم لاسته راوړنې لرو. همدارنګه تقریبا دوه میاشتې مخکې د افغانستان اسلامي جمهوریت البته د داخلي وزیر مسعود امرابي اړوند ولسوالۍ ته دوه ځلې سفر وکړ، او خاص هدف یې دا و چې په هغو سیمو کې البته د ذات البینی دښمنیان او مشکلاتو د حل لپاره دوی یوه لازمه لار وټاکي. بیا هم هلته موږ عملا اوس ګارنیزون لرو، او هغه ګارنیزون موظف دی هر چیرې چې کومه ستونزه وي ذات البینی مشکلات وي یا اختلافات وي دا حل کړي. انشاءالله په دې برخه کې موږ لازم اقدامات کړي او لازم لاسته راوړنې لرو. د خیر محمد ورور د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې بغلان کې هدفي وژنې خوشبختانه نشته، فقط په ځینو ولسوالیو کې تقریبا دوه درې ولسوالیو کې چې هغه لکه مخکې ما وویلې د نهرین ولسوالۍ او د اندراب ولسوالۍ چې هغه هم البته خپل منځي اختلافات او مشکلات لري، هلته مسلې غیر مسؤول شتون لري، نو ځینې وخت وژنې کېږي. نور داسې هدفي وژنې چې هغه د تجار زوی ترور شي یا مثلا نور مسایل وي داسې پېښه اصلا په بغلان کې نه ده شوې او نه شتون لري. د شفیع جان د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم هو، بغلان البته د بغلان ولایت په محدوده کې ځینې وخت د برېښنا البته مټې یا پایې د مخالفینو لخوا نه ویجاړېږي چې ولیکن د بغلان محلي د په دې تړاو باندې لازم تدابیر نیولي، او هغو د برېښنایي پایو تر څنګه چې هغه البته د مخالفینو د تاثیر لاندې ډېرې دي هلته موږ پوستې فراس کړي دي. تاسې شاهد حالي چې په دغه وروستیو دوه میاشتو کې کومې ستونزې نشته په د برېښنایي مټو په تړاو باندې، نو انشاءالله وروسته له دې به موږ د برېښنایي د موټو یا د پایو د امنیت په تړاو باندې خپل لازم اقدامات کوو، او دوی ته به موږ جدي پاملرنه کوو. جمال الدین ورور د نهرین په تړاو پوښتنه کړې وه چې هلته د پښتنو ځینې ستونزې دي. البته نهرین ولسوالۍ یوه داسې ولسوالۍ ده چې تقریبا هلته د موږ پښتنو ورونو لکنخیل او نور هغه قومونه چې په ډېره پخوا باندې هلته ژوند کوو، ځینې ستونزې البته ذات البینی اختلافات دی د کوګرای له قومونو سره او ځینو نورو قومونو سره لري، که دغه ستونزې البته د دوه کالو درې کالو نه را په دې خوا موږ هلته منظم یو هیئت ټاکلی، یو کمیسیون مو ټاکلی، لکه څرنګه چې موږ ننګرهار کې په اندراب درګونو ولسوالیو کې ټاکلی ده، او د دو د ستونزو د حل لپاره تقریبا یو میاشت مخکې یو منظم هیئت ولیږل چې د ریاست امنیتي ملي قمانداني او د ولایت هیئت ګډ هیئت والته تر څو دوی لاړ شي، هغه اساسي ستونزه چې په نهرین کې البته پښتانه هلته په څه شکل باندې البته ځورول کېږي، د دو هغه اصلي عامل را پیدا کړي، او تر څو موږ د هغو اصلي عامل د پیدا کولو سره سم موږ اقدامات ولرو، په ټوله کې په دا وروستیو کې انشاءالله دا ستونزې څه نا څه حل شوي. د بغلان محلي اداره دو ته ژمنه ده چې نور هم دا ستونزه حل کړي او د دو ستونزو لپاره یو اساسي حل لاره پیدا کړي، تر څو موږ پښتانه ورونه چې په نهرین ولسوالۍ کې هلته ژوند کوي دوی له ستونزو سره مخ نه شي او خپل ژوند په عادي توګه مخ ته بوځي.
درسته منن. یو بل اوریدونکی غلام سرور، سرور وای په بغلان کې سپورتي فعالیتونه څنګه دي او کوم ورزشونه ډیر رواج دي؟
د غلام سرور ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې بغلان ولایت البته یو له هغو ولایتو څخه دی چې خلک یې د سپورت لوبو لکه فوټبال، والیبال، اشی کاراسا، وزلوبې او ځینې نورې عنعنوي لوبې چې موږ په د افغانستان په جغرافیه کې لرو دي یو سره خاص او ځانګړې مینه لري، او تقریبا د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل یومې کلیزې په ویاړ باندې البته د بغلان ولایت د ورزشي فدراسیون ځینې لوبې تیاری کړې وې چې هغه کې د اشی کاراسا لوبې وې چې دوی ترسره کړې، او البته دا مراسم البته نور هم لا مزین کړل. نو د والیبال لوبو او د فوټبال لوبو په تړاو باید ووایم چې بغلان ولایت کې خصوصا پلخمري ښار خلک د والیبال او فوټبال لوبو سره ډېره مینه لري. دې سره سره بغلان ولایت کې وزلوبه ډېره مشهوره ده چې موږ البته هتا په ملي ټیم کې چې دا 1998 کال کې هلته په مرکز کې البته د وزلو په تړاو باندې هلته تورنمنت دایر شو، په دو کې موږ خپله د بغلان ونډه لرودله. نو په ټوله کې والیبال، فوټبال، وزلوبه، همدارنګ اشی کاراتا، تکواندو، کانفو دغه لوبې هلته خلک ډېری خوښوي او ترسره کوي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. دا خبرونه مو بغلان ولایت ته ځانګړې ده. د بغلان د والی غیاند محمد نظیر نجم زموږ میلمه دی. کله ښاغلی نجم څخه د بغلان په اړه پوښتنه لري، نظر لري، همداسې به ټلیفون راوکې په 0992235540 او یا هم 0928255550. ډېر به خوشاله شو چې د بغلان خپل اوسیدونکي ټلیفون وکي. یو شمیر بغلانیانو پیغامونه راستولې دي چې وروسته به له ښاغلي نجم سره شریک کړم. د ټلیفون لاندې اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنئ.
سلام علیکم. سروان سره تاسو
ګورئ، سره سلام علیکم. ډېر مننه. دا د استاسي ولایت نوبت راغی، مهرباني کوئ پسرلای صاحب.
سروان صاحب، ما خو د وړاند سره دا پوښتنه وه چې لګي ته ولې برق نه ورکوي، او یو وارې مخکې کال مې عبدالحی نعمتي میلمه کړی د بغلان والي پخوانی، و هغه ویلي چې نه اتنیم کال کې برق ورکوم، او اتنیم کال کې چې لګي نار پخوم، نه نار پوخته، نه برق ورک، چې لګي ګډ ور دی. د پلخمري نظام هم ګډ ور دی. داسې سروان صاحب چې پلخمري ته لاړ شي، داسې ګند دی، داسې بوی دی چې حیران پاتې کېږي. شهرداری هیڅ خدمت نه کوي، دوی هیڅ خدمت نه کوي. هر سړی زوروا کوي دی، هر سړی لنډ جواب ورکوي. زموږ چې لګي ګډ ور دی، سروان صاحب برق سپینې شته دی، او چې لګي ته برق نه ورکوي. زموږ نارم ګډ ور دی، اوبه اوبه په سر باندې جنګ کېږي. هر کال څه کال یو سړی د اوبو په سر باندې جنګ کوي، سړی مړ کوي، یو دې څه ولي څه مړ کوي. داسې قضیه کېږي سروان صاحب. دا ټول مند وایلي ویان نه دا پوښتنه زموږ ته جواب ته راځي.
ډېره مننه. کور ودان بل اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو.
تروان ستاس سلامونه او ستاس ګران ملماته خپلواکم بیرات نه
نوړې
سال خدا ته چې بغلان مرکزی بغلان مرکزی او غټ ولسوالۍ چې وختي هغه مرکز وو هغه په وخت حکومت څنګه په پام نه کړې لدغه عمل بیا امیر تروان ته چې یو څوک یو منطقه د پام وکړي هغه ولسوالۍ نه غواړي مرکزی بغلان ته چې غټ ولسوالۍ د شلوتي کواته ولسوالۍ اتنځو ولسوالۍ جوړې یا ته پنځیر امبالا ده
مننه کور ودان بل اوریدونکو لرو ځان راو پیشنه آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه.
السلام علیکم ورحمت
الله. وعلیکم السلام.
ګران حضرت تاسو تاسو مېلمه ته سلامونه مې زه صاحب کوناله د کونا ته تاسو په سبا کې خو زما د مېلمه ته یو پښتنه ده سیدا چې بغلان ولایت کې خو ډېر زیات مدنونه دي او زما د نړۍ سره لپاره ډېر زیات غني دي. آیا دا ما د نړۍ د دې پراس کې دي او کړو دې پراس کې د کال څومره او اې دې لا سره وړي
صحیح ډېر مننه کوناله صاحب. بله بله ستاسو پښتنه واوریدل شو منتظر وو سه شاغله نجم جواب درکوي. بل اوردون کلرو نه د دې ټلیفون قطع شو فکر کوم چې کافي پښتنه دي نجم صاحب ک تر دې زیات شي بیا به یې ریشي مهرباني وکي.
د پسرلی صاحب ورور د پښتنه په جواب کې باید وایم چې کناګای د بغلان ولایت او البته سرسبز سیمه ده چې بغلان محلی ادارې ته د خورا اهمیت لرون کړه او البته موږ د برق د کلګي د برق په تړاو باندې لازم کارونه کړی دي چې له هغو جملې څخه البته د شپږ زرم فاز له اړخه موږ غوښتل چې د کلګي سیمې ته د برق البته مټي ورزغو ولیکن هلته خپل د کلګي سیمې خلک له دغو برق څخه دوی غوښتل چې موږ دا برق نه غواړو بلکې موږ ته یو بل لاین چې هغه د تاجکستان نه البته برق را لېږدوي له دوه بل لاین نه موږ راکړي نو د هغو لاین مټې دوی آینن شاهدان دي تر اوسه د کلګي له سیمې البته تیر شوي ولیکن لاین عملا نه دی تیر شوی نو د دوغو د مټو او د برق د وسیلو لپاره تاسو ته معلومات شته چې په د بغلان په خوجلوان سیمه کې البته هلته یو ډېر غټ سبسټیشن جوړ شوی چې د البته د جنوبي چارلس ولایتونو برق به له موږ ځای نه توضیح کېږي لکه څرنګه چې ولسمشر په خپلو ځینې خبرو کې ویلي چې بغلان ولایت به د چارلس ولایتو د برق شلی به د بغلان ولایت ته لاس کیږي نو موږ د خپل د دوی په مختره کې له دوه مفکلي بار څخه دوی ونه غوښتل چې موږ ته برق راکړي بلکې دغه برق چې اوس وسلیږي چې راسته د سټیشن په د البته د خوجلوان په سیمه کې ده د دوه برق نه دوی غوښتل چې دا برق توزیع شي. ان شاء الله موږ دوی ته متحد موږ برق توزیع کوو موږ په پرنټان دي ضروري کې په دند شاوډین کې البته برښنا ته توضیح کړی دا په دې سلسله کې لګای خو بيخي مستحق دی ځکه د کلګي لسیمې او لخېټینا د برښنا مټي زغلی او داسې مرکز سره ځي نور ولایت ته نو د کلګي د برښنا په تړاو باندې موږ ان شاء الله په دې اړوند اقدامات کړی او ډېر ژر به د دې شاهدانو وسیږي ان شاء الله.
یعنی ډېر ژر نه منظور څه وخت دی نجم صاحب؟ آیا وعده ورکولی شئ چې مثلا دوه میاشتو کې درو میاشتو کې
تقریبا درې څلور میاشتو کې ان شاء الله چې دي درې څلور میاشتو کې دوی ته برښنا وسیږي؟
بله نو به لاره چې بیا هم بل وری چې د بغلان نوبت را رسیږي برق به کلګي ته رسیدلی وي. مهرباني خبرو ته دوام ورکړئ
ان شاء الله. او دوما پښتنه دي د کلګي د نار او د اوبو د منیجمنت په تړاو موږ د کلګي د اوبو د منیجمنت په تړاو باندې په اداري مجلس کې د ریاست یا بیاری د پیشنهاد په اساس باندې او د جایزه د موسسې په مالی لګښت ان شاء الله د دوی د اوبو سیستم جوړو او ان شاء الله دا مسله په اداري مجلس کې دوی خبر نه دي د اجازه مجلس فیصله شوی دا ټول رئیسانو او ولې څه په دې کې امضا کړی چې تر څو د کلګي د اوبو د مشکل د حل کېدو لپاره یو لازم لار او سده اوس دوی پلان کړی دا غو پرزنټیشن هم هلته وړاندې شي اشاره چې دا حل کېږي. د خپلواک صاحب ورو ته د پښتنې په تړاو بالکل د بغلان البته مرکزی ولسوالی د ډاکټر نجیب په وخت کې البته البته هغه ولایت او اداري سیستم او اداري تعمیرات ټول د شتمنري هم ټول مسائل د ولایت تعمیر د ولسوالی د نورو ریاستونو تعمیرات او د قماندانۍ تعمیر دا ټول البته شتمنري تقریبا شپږ پنځه لکه نفوس لري هغه ولسوالی طرح ولسوالی ده او د بغلان محلي اداره د اوغو ولسوالی لپاره خاصه توجه لري البته عملا موږ تقریبا د نورو ولسوالۍ نه ډېر البته امنیتي ځواکونه مستقر کړي تر څو د اوغو ولسوالۍ امنیت تامین شي او په ضمن کې په اداري تشکیلاتو کې په اقتصادي پروګرامونو کې په انکشاف کې په زراعتي مسایلو کې موږ ډېره ونډه کوو تور کړي نظر په نفوس باندې هغه متوازن انکشاف روان دی هلته ان شاء الله دوه کې کوم هیڅ ستونزه نشته د اساسي قانون په اساس باندې موږ هر ولسوالۍ کې د هغو د نفوس په اساس باندې موږ سهم ورکړی ده که هغه د انکشاف په برخه وي که د امنیت په برخه کې وي که د اقتصاد په برخه کې وي یا د اشتغال ځای په برخه کې ان شاء الله په دوه برخه کې کومه ستونزه نشته او د خلکو مراجعه کول طالبانو ته د ځینو قضایاو د حل لپاره دا خو معلومه خبر ده تاسو ته معلومات چې په نورو ولایتونو کې چون د طالبانو یا د مثلا دولت د مخالفینو محاکم چې دغه صحرایي محاکم دي تدقیق او عدلي تعقیب دا مثال ته شتون نه لري هر څوک چې هغوی ته ورځي پرته له دېنه چې البته حق حقدار معلوم شي او اصلي عامل د قضیې معلوم شي هغوی پنځوس پنځوس کې یا مثلا په هر شکل باندې چې د طرفینو قناعت حاصلېږي داسې د حکومت داسې سیستم نه ده. تاسو معلوم دلته محکمه وجود لري، څارنوالي وجود لري، قوانین دلته شته دي او دلته عارض او معروض معلومېږي، دلته اصلي علت د قضیې معلومېږي. دا مسایل لږ څه وخت نیسي، هر کله چې کومه جنایي قضیه کېږي یا مثلا حقوقي قضیه وي نو تاسو ته معمولا معلوم دي محاکم درې ثلاثه محاکم دي، لومړۍ محکمه، دوهمه محکمه او پسې ستره محکمه ده. ځینې مهال دا زمانګیر دی، دا مسایل دغه زه منم ځینې فساد او ځینې مشکلات به وي، ولې په ټوله کې اوس د څارنوالۍ اداره په بغلان کې، د محاکمې اداره په بغلان کې فساد وجود نه خالي ده او هر څوک کولی شي چې محکمې ته څارنوالۍ ته مراجعه وکړي او خپل حق چې چا ته خوړلی ده او د ده حق تلف شوی دی دغو حق غوښتنه وکړي او انشاءالله چې په ډېر زر او پرته له کوم مشکل څخه به دوی خپل حق ته رسیږي. او د بل ورور د پښتنې په تړاو باید وایم د صاحب کونړۍ هغه ویل بغلان ولایت خو یو غنی ولایت دی. بغلان کې البته د سکرو معدنونه په تلاو برفق کې په کارکر سیمه کې او ځینې نورو سیمو کې موږ لرو، همدارنګه ځینې نور معدن موږ په طلبه فق ولسوالۍ کې په د اندراب په ځینو ولسوالۍ کې درګور ولسوالۍ کې او همدارنګه د کارکر سیمه چې خپله د پلخمري د درېمې ناحیې اړوند کېږي موږ عملا له دغو معدنو څخه استفاده کوو. موږ د کارکر له معدن څخه د سیمټ خانې د فابریکې لپاره عملا استفاده کوو چې دا اوس مخکې راتللې چې موږ خپل تولیدات د درې چنده کړي دي او دوه نور ماشینونه مو هغه د سیمټو پخوا دوه ماشینو سره اضافه کړي دي او موږ عملا د سیمټ خانې لپاره د کارکر له هغه استفاده کوو. همدارنګه په بورکا کې ځینې موږ معدن لرو د سکرو، دغه معدن البته په تخنیکی شکل باندې په اساسي شکل باندې استخراجیږي، ولیکن په ځینو سیمو کې چې هغلته البته حکومت لاسرسی نه وي او ډېر کم شکل باندې غیر فینی دغه معدن استخراجیږي، موږ د هغو لپاره هم چلان پلان لرو انشاءالله چې هغه د هغو مخه به ونیشي او مخه نیول شوې ده. انشاءالله بغلان ولایت یو صنعتي ولایت دی او د معدنو څخه استفاده کوي او خپل تولیدات لپاره او لدې برخې نه دقیق زنه شو ویل چې څومره عایدات ممول لرو، ولیکن پیمان عایدات لدو برخې نه لرو.
بله ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی غلام سرور نبی زوی وای په بغلان کې د لارو وضعیت څنګه دی، امنیت څنګه دی او سړکونه په څه حالت کې دي؟ په ورستیو کلونو کې په بغلان کې کوم مهم سړکونه جوړ شوي دي؟ مهرباني
د غلام سرور نور د پښتنې په ځواب کې وایم
بغلان ولایت لکه څنګه چې ما مخکې ویلې د نهو ولایت تو البته مواصلاتي لار ده. کله چې د سالنګ شمالي ته رسیږي دغه سیمه شروع کیږي د سمنګانو تر رباتک او د کندوز د جری خوش تر سیمو پورې د بغلان ساحه ده. د بغلان په لویو لارو باندې کار ډېر چټک روان دی. تاسو ته به معلومات وي چې دا اوس د سالنګ لویه شاره د کار لاندې ده او د دو کار ډېر چټک روان دی. تقریبا د سالنګ د لویې شاره شپېته سلنه کار دا اوس شوی ده. په همدې شکل باندې دا کار به مخکې ځي. موږ د بغلان کندوز او
یعنی همدا سړک ترمیمی شي له سره ترمیم شوی دی؟
نه نه ترمیم نه بلکې اساسي بیرته جوړیږي. دا سړک اساسي جوړیږي. ترمیم خو دا خو د پخوا د روسانو وخت کې البته جوړ شوی و ولې هغه قراردادي شرکت له سره بیرته وپټو او په اساسي شکل باندې دا سړک جوړیږي. دواړه خوا او رغونه به وي انشاءالله چې زموږ هېوادوال کولی شي له دغو سړکونه پرته له کومې ستونزې عبور مرور وکړي. او د امنیت په تړاو درته وایم لکه مخکې ما چې ویلې د بغلان ولایت لومړی شاره او درېیمه نمبر شاره چې درې څلور میاشتې مخکې البته د دولت د مخالفینو د لوړ تهدید لاندې وه اوس کاملا د دغو تهدید لاندې نشته. ځکه موږ هلته ځینې بیزونه احساس کړل تر څو موږ وکولی شو د دولت د مخالفینو هغه احتمالي حملات یا احتمالي خطرات چې دوی غواړي موږ هېوادوالو ته ایجاد کړي هغه دفع ترت کړو. اوس کاملا دغه شاراګانې انشاءالله د کوم تاثیر لاندې نه دي. موږ هېوادوالو کولی شي چې له دوو شاراګانو نه پرته له کومې ستونزې نه تګ راتګ وکړي.
ډېره زیاته مننه. اوس د خبرونې په دې وروستیو شېبو کې بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو چې ټلیفون وکړي. د ټلیفون شمیرې د 0992 203 545 یا هم 0928 225 د بغلان د والي وایند محمد نذیر نجم او ملمرې که د بغلان په اړه پوښتنه لري مهرباني وکړئ. اوریدونکو شته ځان راو پیژنئ. مهرباني کوئ صاحب. بغلان
ما شاغلی نجم صاحب دادا چی بغلان ولایت کې کرونا وایرس فعالیت لري
د کرونا او بشي څنګه ستاسو خبرې یو څه پرې شوې پوښتنه مې واخیستله. شپه پوښتنه مخې نجم صاحب سیده ډېره مننه. نجم صاحب جواب در کې بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې.
بلی صاحب باورم.
مهرباني کوئ صاحب.
دا د کرونا په دغه ولایت پروان او بغلان کې ستاده نه دغه رئیسانو د معارف ځان ته ور داده یا هی جوړه کړې ده وزارت معارف د زموږ اطفال به کدي بې درس بې تعلیمه پاتو اما اطفال ټول تل شوي دي په کوڅو کې تشلی بازي ساتیري او کوي مکتبو هغه نه دی. زموږ خواهش دغه دی دغه اول د سمبلي د مکتبو نسم چې اول نه دولسو پورې مکمل د ولایت پروان او د بغلان شروع شي.
بله تاسو ګلمیران عثمانخیل خونه یست؟ ډېره مننه چې ټلیفون دې وکړو. کور ودان له تاسو له نورو هم ګلمیران عثمانخیل یو پیغام راستولی دی. دی وایي چې دی البته د نهرین له ولسوالۍ څخه وایي د ازادي راډیو په تیرو خپرونو کې هم د بغلان چارواکو په دې خپرونه کې وعده کړې وه چې نهرین ولسوالۍ ته به برېښنا رسوو لیکن تر اوسه پورې دا وعده نه ده عملي کړې. نو نجم صاحب مهرباني
وکړئ. سید احمد وفا ورور چې کندهار نه اړیکه نیولې وه پوښتنه یې کړې وه چې بغلان کې د کرونا وضعیت او عملا څو روغتونونه هلته شتون لري. البته لکه مخکې چې ما ویلې بغلان ولایت کې د کرونا وضعیت نزولي حالت ته تللی ده او اوس تقریبا هغه ویره چې پخوا وه هغه نشته. د بغلان ښاریان او په ټول څوارلس ولسوالیو کې انشاءالله د کرونا مثبته پیښه په دوو لنډو کې ثبت شوې نه ده. بغلان کې البته موږ 100 بستریزه کورنایي شفاخانه لرو چې
په دوه شفاخانه کې تقریبا سل بیمارانو کولای شو چلته بستر شي او موږ د وینټیلاتور ماشینونه او ځینې اړوند مهم لوازم چې د کورونای مریضانو لپاره اړتیا و هغه موږ ورته مساعد کړی وو. ځکه بغلان ته د کورونا د جلوګیری لپاره موږ سل میلیونه افغانۍ له مرکز څخه دا ترلاسه کړي دي چې په دو سل میلیونه افغانۍ کې موږ ډېر پراخ لاس لرو چې په هره برخه کې موږ د کورونا د وایرس د جلوګیری لپاره مصرف کوو. موږ کومه ستونزه نه لرله نو سل میلیونه نه موږ تقریبا اتلس میلیونه افغانۍ مصرف کړي دي او دا صرف د کورونا د بیماری د جلوګیری لپاره. رحیمی ورور قربان څخه زنګ والی و چې تعلیمي کال په بغلان کې پیل دی، اول له سنبلی نه اوس سملاسي هر ورځ زده کوونکي دوی کولای شي چې لاړ شي مکتبونو ته او خپل درس و تعلیم حاصل کړي. کومه ستونزه نشته او د پروان ولایت اړوند نه پوهېږم چلته تعلیمی کال به څنګه وي، خو د بغلان ولایت زه مسؤلیت سرم چې تاسو ته مې مخکې هم ولي. ګلمیران ورو د نهرین ولسوالۍ په تړاو پوښتنه کړې وه. نهرین ولسوالۍ ته د برق د لیږ د ستونزې البته هوارې شوې دي. هلته یوه ستونزه دا ده چې د نهرین د ولسوالۍ برق البته عملا باید د بولخمري ښار د اغله سب سټېشن نه هلته ولېږدول شي. موږ دغه البته مړي تر مرکزي بغلانه پورې رسولي دي چې د مرکزي بغلانه وروسته له وروسته به نهرین ته لېږدول کېږي. دلته ځینې سیمې لږ نام نه دي، انشاءالله چې په راتلونکي برنامې کې به زه دا زیری در کومه چې دې ستونزې حل لارې انشاءالله کتل شوي او د بغلان محلي اداره په دې تړاو البته لازم اقدامات کړي. یو څه وخت مخکې د بغلان مخکینی والی تاج محمد جاهد مرکز کې له نورزی صاحب سره چې د افغانستان د برېښنا ریاست عمومي رئیس ته هغو سره کتلي او ځینې نورې ستونزې چې په بغلان کې د برېښنا په تړاو شته هغه ورسره مفصلا بحث کړی. انشاءالله
بیا نو له عثمان خیل څخه هیله ده چې په بل خبرونه کې ټلیفون وکړي او وګوري چې برق دوی ته رسیدلی او که نه دی رسیدلی. له ښاغلي محمد نذیر نجم د بغلان د والي لوایان څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ او زموږ د درنو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایو. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
جار کم از زان با قربان کم از سر بده جار کم از زان با قربان کم از زان با قربان کم از زان با قربان کم از راشپ ما گانی ایم.